کابلکید سهار لست بجیسوی. السلام علیکم درنو دوستان، وز فریبا ظاهر مویو بل خبرونی ته هر کلی کوم. په دې خبرونه کې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی ده، خو په سر کې ولنډ خبري برخه هم لرو. په دې لنډ خبري برخه کې دا وری چې د ناتو سرمنشي وای چې د دې سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. دا به وروسته ووري، خو لمړی خبرونه په خبرونو پیلو. پاسر کې د مهمو خبرونو سره کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خپل افغان سیل الحمدلله مهیب ته ویل چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. د دولسو وسلوالو طالبانو ته په زابل ولایت کې مرګ ژوبله غوښتې ده، او د کرونا ویروس نویو بڼو د دې ویروس د خپرېدو د لا ډېر خطر په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خپل افغان سیال الحمدلله مهیب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په اعلامیه کې دا خبره وکړه. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی سولیوان ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د تړون په بیا کتنه کې به وارزول سي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو، او له افغان حکومت او نورو خواو سره د با مفهوم خبرو د پایل پاره په خپل ژمنو ولاړ دی. کتنګ د اعلامیه لمخې د جمعې ورځې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سولیوان ډاډ ورکړ چې امریکا د افغان سولې له پروسې او هغو رغند سیمه ایزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند ته د دواړو خواو پر رسیدو کې مرسته کوي. دولسو وسلوالو طالبانو ته په زابل ولایت کې مرګ ژوبله غوښتې. د زابل د دوهمې پلې لوا قمندان سید بابا منصوري ازادي راډیو ته وویل چې دغو وسلوالو ته په شاجوی ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې پر مهال مرګ ژوبله واوښته.
نن شپه داسې درې بجې شاوخوا طالبان غوښتل شاجوی پر امنیتي پوستو باندې حملې وکړي. خوشبختانه په دغه حمله کې اووه کسان مړ شوی ده، 15 زخمي لري.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان په کوربه توګه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې لوبې ترسره کوي چې تر اوسه یو لوبه ترسره شوې ده، او په هغه لوبه کې افغانستان ایرلند پر 14 منډو په توپی سره ماته ورکړه. دویمه لوبه سبا ترسره کیږي، او دریمه لوبه د جنوري په 16 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي شیخ زايد لوبغالي کې ترسره شي.
د لوبي د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیگ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لس نمرې ورکوي. زموږ غله ازادي راډیو اوري. د کورونا ویروس نویو بڼو د دې ویروس د خورېدو د لا ډېر خطر په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. روغتیایي متخصصینو په ځانګړي ډول په بریتانیا، جنوبي افریقا او برازیل کې د دې ویروس د کورونا ویروس د نویو بڼو په اړه اندېښنې ښودلې چې اوس د نړۍ نورو هیوادونو ته خور شوی او یا د خورېدو ګواښ شته. انګېرنه ده چې د ویروس ټولې درې نوي ډولونه تر لومړني ویروس ډېر د خورېدو وړتیا لري. دا په دې معنی چې دا چټک خپرېده په روغتونونه او د روغتیا پالنې سیستمونه له سختیو سره مخامخ کړي. روغتیایي چارواکو د ویروس د هغه ډول په اړه چې په بریتانیا کې وپېژندل سو ویل و چې ډېر خطرناک نه دی، خو پرون د بریتانیا متخصصین وویل چې شواهد شي دا نوی بڼه ویروس د ځینو سیمي ډلو لپاره تر پخواني ویروس 30-40% ډېر وژونکی دی. په پېښور کې د پوهنتون لسګونو محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وباب خاطر ټول درسونه آنلاین و، نو ازموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. د مظاهره کوونکو له ډلې فرین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
څو پورې چې دي زموږ مطالبات نه منلي دي، زموږ خبره نه منلي دي، موږ آنلاین اگزام نه اخلو، هغه پورې به موږ خپل خبره نه ناخو کیږو، ځکه چې موږ سره ناجایز خبره نه کو، موږ خصي خبر کو خپل حقوق د پاره ولرو، او موږ دا وایو چې موږ لدی آنلاین اگزام واخلو.
لاریون له پېښور پریس کلب د خبر پښتونخوا تر اسمبلی پورې اوسو. مظاهره کوونکو ویل چې حضوري امتحانونه به په ورستي عمومي نمرو یا جی پی ای نه وړاندې وکړي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو شغله آستن پرون د امریکا په سنا جرګه کې په دونه موافق رايو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوه سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی. آستن چې لڅلور لسیزو زیاته کاری تجربه لري لمړنۍ تور پوسې امریکایي به وي چې دفاع وزارت یا پنتاګون مخته وي. او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا مساویده استازو جرګې ته لیږي. د سنا جرګې د اکثریت دیموکراتانو مشر چاک شومر پرون په عمومي جلسه کې دا خبره وکړه. هغه وویل سره له دې چې ځینې جمهوري پالو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ټرمپ په محاکمه کېږي. استازو جرګې به د کانګرس په ودانۍ د جنوري 6 یرغل په خاطر په ټرمپ ته لګیدلو تورونو له کبله د هغه محاکمه پیلوي. په ټرمپ تور لګیدلی چې د جنوري په 6 یې بلوا پرولې ده. په دې نیټه د قهرجنو مظاهرو پر مهال خلکو د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ چې له پولیسو سره په اخوډب کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل سل. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې لکه مخکې چې مې وویل ډېره برخه د موسیقي خبرونې ته ځانګړې سو، د خو په سر کې لنډه خبري برخه لرو. د ناتو سرمنشي وایي چې د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تضمینوي. یانس ستولتنبرګ پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. ستولتنبرګ سره له دې چې وار له مخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د پام وړ کم شوی، د ځواکونو په بیړه ایستل د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ګواښ بولي. سفیر الله ستانکسی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ناتو را روانه فبروری په افغانستان کې د خپل حضور د راتلونکو په اړه بحث کوي. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ پرون د دغه مطلب په بیان سره ویلي د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي او د دغه ملاتړ د یوې برخې په توګه به په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړي. د ناتو په خبري اعلامیه کې د ښاغلي ستولتنبرګ ټینګار ته اشاره شوې چې د ناتو سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه هره پریکړه په ګډه کوي او په مسؤلانه توګه به مخته ځي. ښاغلي ستولتنبرګ همداراز د امریکا له سی ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه د عسکرو ایستل د نړیوالې ترهګرۍ او د ټولنیزو پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. هغه بیا په افغانستان کې پاتې کېدل هم په یو ستونزمن پوځي جنګ کې د دوامدار ښکېلتیا په معنا بللی. د ناتو سرمنشي زیاته کړې چې د امریکا له نوې ادارې سره په نږدې مشوره کې ده، خو د هغه په خبره له یو ستونزمن حالت سره مخ یو. ستولتنبرګ له سی ان بی سی سره په مرکه کې د ناتو په وړاندې د ټولو ننګونو د هواري لپاره د اروپا، امریکا او ناتو په ګډ کار ټینګار کړی او ویلي دي چې پریکړې به په ګډه کېږي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو. زه په یوازې امریکا باوري نه یم، یوازې په اروپا هم باوري نه یم. زه په ناتو کې د اروپا او شمالي امریکا په یووالي باوري یم.
د ناتو سازمان د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا له پخوانۍ ادارې سره په ګڼو پریکړو موافقه نه ده ښودلې. له هغې ډلې یوه له افغانستانه د ځواکونو ایستل وو. ناتو له اول سره ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتل به لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې له افغانستانه خپل ټول پوځیان وباسي. امریکایي چارواکو ورو ورو د خپلو عسکرو یوه لویه برخه له افغانستانه وایستله او د همدې جنوري په 15 رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2500 ته ورسو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غلازه د ریډیو اوري. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې ولسی جرګه د 1400 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسول محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګه او مالی وزارت ترمنځ د 1400 مالی کال بودیجه پر سر د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره دواړو لورو ته خپل طرحه استولې ده. خو د مالی وزارت وایي په قانون کې په مشروط ډول د بودیجې تصویب نسته. نور حال اجمل اندر
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 1400 مالی کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل دوی ولسی جرګې او مالی وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولي. د ښاغلی اصغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دا دی چې ولسي جرګه دې د 14 مالي کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړي او هوکړې ته سره ورسیږي. بالاخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
په دې طرحه کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسي جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلي چې که د مالی وزارت اوس د دولتي ملکي او نظامي کارکوونکو په معاشونو کې یو شانوالی نشي راوستی نو ولسي جرګه دې په مشروط ډول دا بودیجه تصویب خو د مالی وزارت ته دې راتلونکي کې په معاشونو کې د یو ډولوالي یا یو شانوالي لپاره هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. ملي شورا دې اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانین رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویلا تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرح نه ده رسېدلې. د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په اوږدمهاله کې د ځینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوي د پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړي دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لنډمهاله کې د تطبیق وړ نه دي په اوږدمهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکي ونی په لومړیو کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 14 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واستي. د افغانستان ولسی جرګې وستازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د تیر ونی ورستۍ ناست کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زره د بودیجې طرحه جرګې ته وانستي نو د راتلونکي هر کار مسؤل به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرحه کې د ماشونو د نه یو شانوالي د یو وزارت تشکیلاتو کمخ د هغو ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دي چې لامل یې ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړی ده.
دوستانو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام ته ورسو دا به واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې تبصرې او مقالې خبرې کړې دي.
هشت سو ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو په وړاندې پرتو خنډونو ته په اشاره سره لیکلي دغه مذاکرات خپلې اصلي برخې ته تر داخلېدو وړاندې له بنبست سره مخ شوي او دواړه لوري په خپلو شرایطو ټینګار کوي. وړاندې لیکل شوي چې تر اوسه په دې پړاو کې د بحث شویو مسایلو او پکې د پرمختګونو په اړه کوم د پام وړ نتیجه نشته او ورځپاڼې دا خبرې خورا سړې او محدودې بللې دي. د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ د حکومت او طالب استازیو ترمنځ ونه حتی هیڅ کوم بحث نه دی شوی او افغان پلاوی په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي. ورسپانې د دې بنبست د ختمولو یوازینی لار په نوې تګلارې هوکړه بللی چې وکړی شي په عادلانه ډول د افغان دولت او طالبانو ګټې خوندي کړي او د نورو خبرو لپاره لاره هواره کړي. د لیکوال په وینا که پرمختګ ونه شي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه به د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي او اصلي قربانیان به د افغانستان بې ګناه او ملکي وګړي وي. ویسا ورسپانی په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو نه امنیو او اداري فساد ته به اشاره لیکلی چې دغه حالت د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او ذهني سکون یې ورته له منځه وړی. د ورسپانی د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان ناوړه امنیتي سیاسي وضعیت لامل شوی چې پانګوال او صنعتکاران هیواد پریږدي او خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي. لیکوال پر حکومت هم توندې نیوکې کړي چې د حالاتو په کنټرول کې پاتې راغلی او فساد هم پکې اوج ته رسیدلی. ورسپانې د یوې برخې ستونزو پړه په هغو چارواکو اچولې چې کورونه یې بهر کې دي او دلته په لوړو څوکیو دندې کوي. لیکوال ادعا کوي چې له بهره راغلي دغه چارواکي اصلا ځان مسؤل نه ګڼي چې د خلکو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي او په خبرې د دغو چارواکو هدف یوازې له هېواده د پانګو انتقالول دي. او هېواد دولتي ورځپاڼې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا د همکاریو او مرستو د اړتیا په مسلې لیکنه کړې ده. ورځپاڼې وړاندې ټینګار کړی چې حالاتو د افغانستان برخلیک د دغو همکاریو په دوام پسې غوټه کړی نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دغه مهم تاریخي او برخلیک ټاکونکي پړاو کې خپله بهرنۍ پالیسي تر وخت ښه فعاله وساتي او د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا او د نورو ستراتیژیکو او امنیتي او دفاعي ملګریو پوره ملاتړ او همکاري راجلب کړي.